په کابل کې شپږ بجې شوې. درنو اوریدونکو په رواني او سات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومی ویلي د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه ګډ مسولیت لري او د افغانستان د بحران حل باید په سیمه کې ولټول شي. د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي دفتر پرون په یو ټویټ کې ویلي ښاغلي قومی دغه څرګندونې د قزاقستان له سفیر عالم خان یاسین قلدیف سره په کتنه کې کړي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر ویلي د دوهې دوه ورځنۍ غونډه باید د افغانستان د وګړو د ستونزو د حل لپاره یو هڅه وي. په کراچۍ کې د افغان سفارت کنسولګری چې د طالبانو په ولکه کې ده د پاکستان له زندانونو د شپږ پنځوسو نورو افغان وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړی. په کراچۍ کې د افغانستان د کنسولګری سرپرست سید عبدالجبار تخاری په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون یې رسنیو ته لیږلی ویلي
د دې تعداد شپږ پنځوس کسان دي کې ماشومان هم شامل دي. دغه کسان چې د قانوني دستاویزات نه درلودو په وجه باندې نیول شوی وو د قونسلګری او د سفارت په کوشش باندې الحمدلله دی رها شو.
ښاغلی تخاری وی تر دې بخ کې هم د کراچۍ له بیلابیلو زندانونو 2200 کسان خوشې شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. د طالبانو چارواکي وایي د یاسر باسر په نوم یو نړیوال شرکت له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو صادرات رسمن پیل کړل. د کندهار لپاره د طالبانو د والی دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په دې باب د کندهار په خوراندان کې مراسم جوړ شوي وو چې دغه بهیر رسمن پیل کړ. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس مومن دغو مراسمو ته ویلي د ګازو دغه صادرات په 1300 کیلومتره لارې تر وهلو وروسته له ترکمنستان څخه افغانستان لاری پاکستان ته یوړل شي. ویل شوی په لومړی ګام کې د غازو 50 محمولې د سپین بولدک لاری پاکستان ته ولېږدول شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې 400,000 ماشومان ته لګ تر لګه یو مهم واکسین نه دی لګول شوی. د غیدارې پروند د خوندیتوب نړیوالې ونې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي 190,000 نور ماشومان ته بیا هیڅ واکسین نه دی لګول شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وای اوس د وخت راغلی چې په افغانستان کې هر ماشوم ته واکسین ورکړل شي. وخت نه وخت روغتیایي څارونکي وای د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لا هم ګڼ کسان د واکسینونو په اهمیت نه پوهیږي یا خپل ماشومانو ته واکسین نه کوي یا هم دویم او دریم استنه یا دوس واکسین نه ورته لګوي. د امریکا د متحده ایالاتو په سلګونه وګړي چې د سوډان له جګړې تښتیدلی پرون شنبه د ځمکې له لارې خطرناک سفر بشپړ کړ او د سوډان یو نسبتا خوندي بندر ته ورسېدل. په وسلو سنباله بې پیلوټ الوتکو دغه امریکایي وګړي بدرګه کول. د امریکایي چارواکو په خبره د امریکا بې وی چلوونکي الوتکې له څو ورځو د دغو کسانو د راتګ لار څارله او د سوډان تر بندر پورې 800 کیلومتره ساحې ته د وسلوالي څارنې زمینه برابره کړې وه. د امریکایي وګړو په بسونو کې له 200 تر 300 پورې امریکایي وګړي سپاره وو. د امریکا پر حکومت هغو 16,000 امریکایانو لخوا چې په سوډان کې ګیر پاتې دي انتقادونه کېدل. په سوډان کې د واک پر سر دوه اونۍ وړاندې د چټک ملاتړ ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان دقلو او د سوډان د پوځ قومندان عبدالفتاح البرهان ترمنځ نښته پیل شوه. درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې به راسره واوري. په دوحه کې د افغانستان په تړاو د کېدونکو غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت نه پیژني.
طالبانو ته تریبیون او فرصت ورکول د افغانانو په حق کې جفا او له تروریزم او تروریزم پالنې سره ښکاره ملګري کېدل دي.
په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو د لوړو بیو شکایت کوي.
له جدینه تر کابل پورې په 200 ریال ټکټ ده. اگر که مخکې ډیر کم وو خو اوس یو په 2 باندې اضافه کې راوستل ده.
د اوکراین ولسمشر وایي د دوی د متقابلو حملو پیل دوی ته د جنگیالو تکو له سپارلو سره اړیکه نه لري. د دې ترڅنګ چې نور راپورونه هم ستا د لوبو له میدان خبرونه به هم په دې ساعت کې راسره ووري.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو خبرونه د رادیو ترڅنګ پر وی پړنه هم اوریدلې شي زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کم په دوه کې د افغانستان په تړاو د کېدونکې غونډې په درشل کې د خزو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو حکومت ته په رسمیت نه پیژني. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په قربتوب سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه دوه ورځې غونډه وشي. مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویمرستیالي ویلي وو په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه هم بحث وشي، خو د ملګرو ملتونو یو ویان وروسته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې بحث نه دی شامل. دغې غونډې ته طالبان نه دي بلل شوي او د طالبانو یو چارواکي ویلي که دوی ونه بلل شي دغه غونډه به نتیجه ورنه کړي. د هم تفصیل
د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له غږ سره د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو خپل غږ ملګری کړی دی. دا وزونه په داسې حال کې وچتېږي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش په کوربتوب سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه دوحه کې پر افغانستان غونډه وشي. د میدان خار پوخانی خاروالی ظریفی غفاری په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د افغان میرمنو پاستازولې په دې غونډه کې څوک حضور نه لري.
موږ افغاني خزی په دوحه کې د ملګرو ملتونو د اساسو ترمنځ د طالباني نظام د رسمیت پیژندنې پر سر د بندو دروازو تر شا ناسه، چیرته چې د افغان خزو اساسي حضور نه لري، نه یوازې غندو او د ډیموکراسي پر تابوت ورستې میخ ګنو، بلکې د ډیموکراټیکو ټولنو سیاستوال هم د افغان خزو د حقونو په نقص کې شریک بولو.
د افغانستان د پوخانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور هیلی نجیب ویلي نه خای چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني.
زه طالبان نه منم او زما لپاره دوی مشروعیت نه لري او نه باید نړیواله ټولنه دوی په رسمیت وپیژني.
د خزو د حقونو فعال رازیه بارکزی د ملګرو ملتونو له سازمان نه غواړي چې خپل ټاکل شو وصول او منشورونو ته په پام عمل وکړي.
تریبیون سازی و فرصت دهی برای طالبان جفا در حق مردم
طالبانو تا تریبیون و فرصت ورکول د افغانانو په حق کې جفا او له توریزم او توریزم پالنې سره ښکارا ملګری کې دلدی په یاد مووی ستاسو د عمل خپلواکي او حقوقي دریز د څوګونو سیاستونو لکه بل د افغانستان د وګړو او د نړۍ د نور وګړو له انتقاد او پښتني سره مخامخ دی.
پرون کابل کې ځینو خزو د طالبانو د رسمیت پیژندنې خلاف لاریون وکړ او په ټولنیزو شبکو له دې ډلې په ټویټر کې طالبان پر رسمیت مې پیژني په نوم د هشټګ کمپاین پیل شوه دی. ازادي راډیو ته یو شمیر اوریدونکو هم پاستولو پیغامونو کې پر خزو او نجونو د طالبانو بندیزونو ته اشاره کړې او د طالبانو د پر رسمیت نه پیژندلو غږی بدرګه کړې، خو ځینو نور بیا په افغانستان کې هغه اقتصادي ستونزې چې هم افغانان ورسره مخ دي یادې کړې دي او ویلي دي که د طالبانو حکومت نړۍ په رسمیت وپیژني ښایي د عامو خلکو ژوند له اقتصادي پلوه بهتر شي.
زمانم خان پاچا دی د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي ترڅو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي.
حضرت محمد هجرانیم دی غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ نه. زما په نظر خو د طالبانو په رسمیت پیژندل یو ښه کار ده. له یوې خوا د هیواد د اقتصادي وضعیت او له بلې خوا په هیواد کې د بیکاري کچه بې ساري توګه زیاته ده، نو له طالبانو سره د نورو ملکو تعامل، له سفارتي اړیکې او کنسلګلي اړیکې خلاصې دل دا به دی افغانانو په ګټه وي.
ملګر ملتونو ویلي دا دوه هیوادو ورزنه غونډه ته د طالبانو استازي نه دی بلل شوی، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بي بي سي ته ویلي د افغانستان په باب کومي غونډه ته د طالبانو استازي نه بلل کیږي، دا د مسایلو په حل کې مرسته نه کوي. مخکې د ملګر ملتونو د سرمنشي بي مرستيالي امني محمد ویلي وو په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د پر رسمیت پیژندلو په اړه هم بحث وشي، خو د ملګرو ملتونو یو مرستیال ویان وروسته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې بحث نه دی شامل.
و موریدل چې په دوحه کې د افغانستان په تړاو د کېدونکو غونډې په درشل کې د خزو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په کوربتوب سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه د دو ورځې غونډه وشي. دغه غونډې ته طالبان نه دی بلل شوی او د طالبانو یو چارواکي ویلي که دوی ونه بلل شي دغه ډول غونډې نتیجه هم نه ورکوي. پر دې موضوع زموږ همکار د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد نه د مرکې په پیل کې پوښتلي چې آیا په دوحه کې دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده. ښاغلی آزاد وایي
د افغانستان په حق له هر ناسته هر چیرته خورا مهمه ده. د افغانستان اوسنی وضعیت داسې دی چې هغه نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې او د نړۍ لپاره هم مهم دی او هم ګواښ دی. لهذا په د دوحې ناسته د افغانستان لپاره مهمه ځکه ده چې په دې کې تر ډېره بریده پورې د افغانستان د وضعیت د ارزونې مسله ده. په دې کې په افغانستان کې د بشري ناورین پر وضعیت باندې بحث کیږي. په دې کې د طالبانو د دولتدارۍ د څرنګوالي په هکله باندې بحث کیږي. دا هغه ناستې دي یا هغه بحثونه دي چې ممکن یوې لویې ناستې ته لاره هواره کړي چې په هغه کې نړۍ او افغانان ټول شکیل وي تر څو افغانستان له دغسې د اوسني وضعیت څخه راوېستل شي.
د غونډې په درشل کې ګڼو فعالانو د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په مخالفت کې خپل ژغونه پورته کړي. آیا دا غونډه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په باب ده؟
نه، په هیڅ عنوان نه. دا ناسته د طالبانو د رسمیت پیژندلو په هکله اصلا نه ده، هغه ځکه چې ملګري ملتونه دغه پنځو دایمي غړو تر څنګ څومره نور غړي چې لري دوی خپلې ناستې وخت نا وخت لري او د هغه لپاره دوی اړتیا نه لري چې دوی د دوحې ته ولاړ سي او هلته د پټو دروازو تر شا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په هکله باندې بحث وکړي. بلکې د دې سازمان ډېر مشهود او ښکاره ناستې چې دي په هغه کې په دغسې لوی ایجنډا باندې بحثونه کیږي. دویمه خبره دا ده چې د ملګري ملتونو د امنیت شورا په دریو وړاندې بل دریځ د طالبانو په اړه دغه طالبانو کړنې وغندلې. نو څنګه کولای شي ملګري ملتونه د دې د رسمیت پیژندنې په حق باندې بیا خوس بحث پیل کړي؟ څلورم خبره دا ده چې دوی درې میاشتې وړاندې همدې ملګري ملتونو وویل چې د طالبانو د حکومتداري یا دولتداري په حق باندې د دې ارزونې یو بشپړ مفصل راپور باندې کار پیل کړی دی او دا راپور به په نومبر کې د ملګری ملتونو سازمان ته یا مشرتابه ته سپاري او بیا به د هغه وروسته ملګری ملتونو د طالبانو په حق باندې یا په افغانستان کې حتی د خپل فعالیتونو په حق باندې د تصمیم نیسي. لهذا دا ناسته تر ډېره بریده هغه مهال ترتیب سوه کله چې طالبانو په افغانستان کې د ملګری ملتونو هغه افغان میرمنې کارمندانې له کار څخه منع کړلې او هغو ته اجازه نه ورکړي چې په افغانستان کې د ملګري ملتونو په جنسو کې کار وکړي. نورې میرمنې خو بیخي د کار او د زده کړې اجازه نه لري. نو تر ډېره بریده پورې دغه ناسته د طالبانو د اوسني وضعیت د ارزونې او د ملګري ملتونو د ایجنسو د موجودیت د ادامې لپاره د شاید په افغانستان کې دا مواد کړي او که نه.
که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل سي څه تاوان به لري؟ که ونه پیژندل سي څه زیانونه به اړوي؟ دا کار
لومړی تاوان یې دا چې یو داسې ډله یو داسې واکمنه ډله په رسمیت وپیژندل کیږي چې هغه خپل دولت نشي تعریفولی. یو داسې ډله چې هغه قانون نه لري، یعنی اساسي قانون نه لري چې هغه د دې سیاسي تشکیل تعریف کړي. دویم بحث دا دی یو داسې ډله په رسمیت وپیژندل کیږي چې هغه د ملګرو ملتونو تقریبا ټول کنوینسیونونه یې تر پښو لاندې کړي دي، نقض کړي دي، په ځانګړې توګه د بشر حقونه او د بشر په حقونو کې بیلابیلې برخې دي. که د میرمنو حقونه وي، که د ماشومانو حقونه وي، که د فکر او د ژبې د ازادۍ حقونه وي، د سیاسي فعالیتونو حقونه وي، دا په بشپړه توګه نقض کړي دي. دریم برخه دا ده یا تاوان چې داسې یوه ډله به په رسمیت وپیژندل سي چې هغه عملا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طرحګرو په لیست کې دي. څلورم تاوان یې دا ده چې یو داسې ډله به په رسمیت وپیژندل کیږي چې هغه اوس هم نړیوال طرحګرو ته پناه ورکوي، د هغو سره اړیکې لري. پنځم تاوان یې به دایي چې یو استبدادي نظام چې هغه د په ټوله معنا د نړۍ سره په مخالف سمت کې روان وي، هغه ته د دولتدارۍ رسمیت ورکول وي. اوس که چیرې افغانستان په رسمیت نه پیژندل کیږي، البته افغانستان نه طالبان په دغه شکل د رسمیت پیژندلو یو شرط او معیار هم نشي پوره کولای. که نه پیژندل کیږي، افغانستان منزوی دی، افغانستان هویت وس نه لري، افغانستان بیرغ او حتی هغه د هویت یا د پیژندنې اسناد پاسپورټ وي که تذکره وي، هغه لا نه لري. یعنې هغه رسمیت چې د یو هیواد هویت لري هغه نه لري.
د باور غورځنګ مشر او سیاسي شنونکی نجیب آزاد چې په دوحه کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکو غونډې په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو .com
په سعودي عربستان کې مش یو شمیر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو د لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي له سخت مسافرۍ یوې یوازیتوب کړيږي، خو د ټکټونو د لوړو بیو له امله نشي کولای هیواد ته لاړ شي. د دوی په خبره کې سم دغه هیواد ته د طالب چارواکو د تک پر مهال له دوی سره دغه ستونزه شریکه کړي، خو تر اوسه یې مثبته پایله نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د هوایي ټکټونو په بیو کنټرول لري، خو د نړیوالو اصولو پر بنسټ ورته معلومې بیې نشي ټاکلی. همدا ډول د وزارت بیګا شپه د ټکټونو په بیو کې ځینې تغییرات هم اعلان کړل، خو مسافر لا هم وایي چې د پام وړ تغییرات نه دي راغلي او په کار ده چې د ټکټونو بیه د پخوا په څیر شي چې د جمهوریت په وخت کې په کومه بیه وو. په دې اړه جزئیات نرګس مومند په راپور کې.
زه خو چې وروستی ځل کابل ته تلایم تقریبا یو نیم کال کېږي.
عزت ګل منګل د سعودي په جدي ښار کې موټر چلوي، وای لتیر نږدې یو نیم کال راهیسې خپل کورنۍ مخامخ نه دی لیدلې. دی وای مسافری سخت خواري ده، خو مجبوریت بعد دی له همدې عمله د سعودي سخت ګرمۍ ته ځان ټینګ کړی تر څو کورنۍ په افغانستان کې نسبتا ښه ژوند ولري. د دې په خبره لتیر یو نیم کال راهیسې هڅه کوي وطن ته د خپل کورنۍ لیدلو ته لاړ شي، خو د هوایي ټکټونو د بیې د لوړوالي له امله یې وسه نه کیږي.
جمهوریت په وخت کې ټیکټ شپږ سوه اووه سوه ان تر زیات قیمت یا اته سوه پورې وو. د دې نه جګ نه وو ټیکټونه. او بل زیات ستونزې چې کله جمهوریت نظام سکوت وکړلو امارت قائم، هغې نه وروسته چې کله د ټیکټو فروسه مشکلو ته راغلي ده، یعنی مونږ د امارت مشران راغلي دي سعودي عربستان ته د عمرې دپاره، مونږ زیاته هڅه وکړه د امارت مشرانو سره په مقام مدینه منوره کې ولیدل. د دې ظلم په اړه مو ورته یادوره وکړه، اما د جواب د عوایدو مناسب یوازې اریانا ده. کولی شي امارت غړي چې په اریانا باندې خپل ټیکټونه قیمت کم کی.
عمر وحاج بل افغان مسافر دی چې د یاد هیواد په جایزان ښار کې خواري مزدوري کوي او نږدې دوه کاله کېږي چې وطن یې نه دی لیدلی. وای مسافرې مې زړه نرای کړو چې تش وطن را یادوم ژړا راځینه. عمر وحاج ازادي راډیو ته وویل څو ځل یې وطن ته د تګ نیت وکړ، خو د هوایي ټکټونو د لوړو بیه بیرته راوګرځوه.
ګډیری ورونه زما په شمول باندې دلته په ډیره سختي سره ول خپل هیواد پرېږدي، په ډیره سختي او په ډیره سختو حالاتو او شرایطو کې دلته کار کوي تر څو خپل کورنۍ ته ونفقه رزق پیدا کی. کله د سفر اراده وکي ټیکټونه دومره لوړ وی چې لاسمان سره خبرې کوي. هیلم امدادا چې مسلې پروپره چیرنه او تحقیق وکي. لجدی نه تر کابل پورې په 2200 ریال ټیکټ ده، او له ریاض نه تر کابل پورې په 1500، یعنی 2500. اگر کومه کې ډیر کم وو، خو اوس یو په دوه بن اضافیت کې راوسته ده.
په ورته وخت کې په کابل کې د هوایي ټکټونو یو پلورونکی عنایت الله هم مني چې د ټکټونو په بیه کې د پخوا په پرتله لوړوالی راغلی، خو د دې لامل په اړه څه نه وایي. طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت وایي په نړیواله کچه د سون توکو د بیې لوړیدل لامل شوی چې د هوایي ټکټونو په بیه کې هم لوړوالی راشي. د وزارت وایان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل
کچېری بیې ډیر لوړیږي، د نه به موږ کنټرول پې کوو، یو څه اقدام کوو، خو مګر د نړیوالو قوانینو مطابق یو معین نرخ نشو ورته ټاکلی، ځکه بازار د عرضه او تقاضا ده. بل یو دلیل د لوړوالي دا هم ده، یو څه چې د سون توکي مخکې به درې چند لوړ شوي دي، ملامتونکي نرخونه جګیږي، د باندې اقدام کیږي، د شرکتونو سره خبرې کیږي تر څو افغانان د پاره ټکټونه بایو کې څه تغییر راولي.
خو اقتصادي کارپو او د پانتون استاد عنایت احدی وایي بازار هغه وخت آزاد وي چې پیرودونکي رضایت ولري.
ساعت زمان بازار و آزاد بالا میره،
اقتصادی آزاد بازار هغه وخت وړي کی چې کله پیرودون کې رضایت ولري. خلک ته باید سهم ورکړل شي، نرخونه باید ټیټ شي، تو خلک ترې استفاده وکړي شي،
مردم به تانه تزي بخش استفاده.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بیکاری خپل اوج سره رسیدلې ده، او د هیواد زیات شمیر ځوانان بهر ته د تګ هڅه کوي چې ځینې په قاچاقي لارو د مرګ خوراک شي، او ځینې لکه عزت ګل منګل او عمر وحاج په څیر عربي هیوادونه ته په قانوني لارو رسیږي، خو په کلونو کلونو نشي کولای بیرته خپل کورونو سره یو ځای شي.
د اوکرين ولسمشر وای دوی د دوی د متقابل حملو پایل دوی ته د جنگیالو تکول سپارلو سره اړیکه نه لري. پرون دغه څرګندونې ورسته لاغه وشوه چې د روسیې له خوا اشغال شوی ښار سیواستیوپول د یوې لوی اورلګیدنې شاهد و. تر دې یو ورځ مخکې د روسیې د هوایي حملو په نتیجه کې په اوکرين کې لږ تر لږه 15 ملکیان ووژل شو. دا هم په دې اړه تفصیل.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی وایي تر اوسه یې په وار وار له خپلو غربي متحدانو غوښتنه کړې چې اوکراین ته جنگي الوتکه ورکړي څو خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي. زیلنسکی پرون شنبې له ځینو خبریالانو سره په خبرو کې وویل عصري جنگي الوتکه به یو لوی مرسته وي، خو د اوکراین د متقابل حملو پیل د داسې الوتکو له ورکړې سره ارتباط نه لري. روس له هغه چې تیره جمعه د اوکراین پر ټولو برخو د روسیې په بمباریو کې 15 ملکیار ووژل شول، جمهور رئیس زیلنسکی وویل د حملو پر وړاندې ځوابي اقدام کې به ځنډ نه کوي. هغه ویلی وو مخکې تر دې چې په امریکا کې جوړ شوی F-14 ډول الوتکه اوکراین ته وسپارل شي، کیف به د روسیې د حملو پر وړاندې ځوابي عملیات پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون شنبه په سیواستیپول ښار کې چې د اوکراین په کریمیا کې اصلي بندر ګڼل کیږي پراخ اور لګیدلی و. روسیې کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال کې اشغال او خپل خاورې سره الحاق کړه. په سیواستیپول کې د تور سمندرګي لپاره د روسیې جنگي کښتۍ هم ډیره دي. د مسکو لخوا د بندري ښار سیواستیپول لپاره ټاکل شوی والی میخایل رازو ژایف پرون د کریمیا د تیلو په وزیر مکې تر اور لګیدنې وروسته خبري اعلانو ته وویل
دا محل مواصلی دند له اور د تیلو د نور زیر مخندی کول دي. د اور لګیدو له کباله مو څلور زیر می وسوځي دي. په نور سیمو کې اور مهار سوی او مخنیوي روان دي.
د میخائیل رازو ژایف په وینا تور لګیدو علت د شپې له خوا د بی پلوټ الوتکو حمله وی. خو د اوکراین د پوځ یو ویان ویلی په دې اړه چې کیف د دې اور لګیدو مسؤل وی کوم معلومات نه لري. دا پیغام داسې وخت کیږي چې تیر جمعه د اوکراین پر ټولو برخو د روسیې په حملو کې لک تر لګه 15 ملکیان ووژل شول. پر اوکراین د روسیې غیر موجی یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې په 23مه پیل شو چې لا هم دوام لري.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم دوه نور راپورونه. د نورستان د درې ولویدیز ولسوالۍ اوسیدونکي په خپله سیمه کې د ښوونځیو لپاره ودانۍ غواړي. د دوی په وینا چې زده کوونکي په سپیرو خاورو ونو او شین اسمان لاندې د سرپنا له نشتوالي پرته درسونه وایي او د باران توند باد او لمر په وجه درسونه ډیر کله نیمګړی پاتې کیږي او کورونه ته ځي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ نورګرام دوه بومنډول وسیدونکي وایي ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري او له امله زده کوونکي او ښوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړو ته دوام ورکوي. د دوی په وینا چې د باد باران او زیاتې ګرمۍ پر مهال د اولادونو زده کړې د خنډ او ځنډ سره مخ کیږي. قومي مشر حاجی جمعه ګل
په دې غربي نورستان کې سراسر دغه نورګرام ولسوالۍ نه دواب ولسوالۍ منډول ولسوالۍ د درې ولسوالۍ په نمائندګۍ باندې چې زه تاسو ته عرض کوم، مثلا یو معیاري تعمیر خو سکه خو نشته، بلکې داسې تعمیر هم نه لرو حتی چې یو کور کرایه نیول شوی وي او دغه د مکتب ماشومان دپاره مثلا یو زمینه مساعد وي او د هغوی چې دی خپل درس مخته ویسي.
د همدې سیمې زده کوونکي وایي په ښوونځیو کې دومره سرپنا نشته چې په کې له باران ځان نه پټ کړي. همدا وجه ده چې تلي کتابونه او جامې لمدیږي او د کتابونو د شلیدو او خرابېدو سبب کیږي. دوم ټولګي زده کوونکی حسین:
مونږ د مکتب تعمیر نه لرو، د خاورو په سر درس وایو، فرش نه لرو، دلته باران ډیر کیږي، زمون کتابونه خرابېږي، جامې هم خرابېږي او خو حاضرین نشور کولای کله چې هوا خراب وي. د ټول مسؤلین څخه هله کوو چې مونږ سره همکاري وکړي او اگر نه د شاګردانو آینده ډیر خراب دی.
ځایی اوسیدونکي او زده کوونکي له حکومتي مسؤلینو او مرستندوی ټولنو څخه غواړي چې ورته د سرپناه غم وخوري. په نورستان کې د سرپرست حکومت مسؤلین هم مني چې ډیرې ښوونځي ودانۍ نه لري او کومې خیمې چې دوی ته د سرپناه په نوم ورکړل شوي هغه هم کمې دي او یا د ستونزو ورسره نشي حل کېدی. په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
اخرن په نورستان کې ستونزې ډېرې دي، مشکلات شته، تعمیرات عموما ډېرې ستونزې دي، نو په دغه برخه کې ان شاء الله اجرات روان دي. دغه خیمه یو څه چې د مکاتبو ته مشخص شوې دي، دا دومره خیمه نه ده چې موږ ټول مکاتبو مشکلات حل کړو. کې دا ډیر په کم تعداد باندې خیمه دي دا کوم توجیه هم کو کې د شت تر دې راغه مکاتبو کې هغه تعمیر نشته تشه پکې ډک نشي
په نورستان کې شاوخوا 200 خونځي موجود دي چې لا ته سلنې زیاتې ودانۍ نه لري یو شمیر ته په کرایه کورونه نیول شوی دي چې د خلکو په وینا هغه هم د درس ویلو لپاره مناسب نه دي او ډېرې بې سرپناه دي زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې په زده کړو بوخت دي په تیر حکومت کې ژمنه شوی و چې په یاد ولایت کې به د اقرا پروګرام لارې نږدې 100 خونځو ته ودانۍ جوړې شي که څه هم چې په یو شمیر کار پیل شوی و خو په هیواد کې د سیاسي بدلون سره یې چارې د خنډ او ځنډ سره مخ شوې او لا بیا نه دي پیل شوي
په غزنی کې یو منځنۍ خوانځای سوځول شوی د طالبان حکومت سیمه ایز چارواکي وایي تر اوسه څرګندنه ده چې دا کار به چا ولې کړی وي نور حال په راپور کې
د غزنی مرکز اړوند په کډوالو شارګوټ کې یو ښوونځی سوځول شوی دی په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه ښوونځي ته به چا او څنګه ور اچولی وي مولوي سید میر نصیر احمد آغا په غزنی کې د پوهنې رئیس دی نوموړی وایي د جمعې پشپه شاوخوا 10 بجې د ښوونځي ادارې ته ور اچول شوی دی چې څه برخه یې سوځېدلې او د ښوونځي نورو ټولګیو ته زیان نه دی رسېدلی خو موضوع یې تر څېړنې لاندې ده
البته دی ریاست معارف کوم مربوطه ارګان دی محافظت او مسؤلیت خلق الته وسم ساحه کې دی او څېړنه کوي چې البته هغه عامل پیدا کی چې داخلي ده او ایباندی ده او کلیباندی ده معتادین دی غله دی کوم بل انګیزه والا یعنی کوم هدف والدی کومندانی هم په دې جریان کې واقع شوی دی البته نظامی ارګانونه هم په جریان کې دي
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست اړوند دغه منځنۍ ښوونځی اته ټولګۍ لري چې شاوخوا 900 هلکان او 800 نجونې په کې زده کړې کوي تر اوسه پورې چا د دغه ښوونځي د ادارې د سوځولو پړه پر غاړه نه اخیستې که یوې خوا ته په افغانستان کې تشپږم ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځي تړل سوي نو بلې خوا ته دغه پیښې د غزنی ګڼ اوسېدونکي اندېښمن کړي دي دوی د طالبانو حکومت څخه د تعلیم د پرمختګ او د ښوونځیو د ساتنې او پالنې غوښتنه کوي نقیب الله احمدي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
موږ د طالبانو حکومت څخه غواړو چې د ښوونځي ساتنه وکړي او پرمختګ کې کار وکړي او ورونه پکې لګېږي موږ غواړو چې د دې مخنیوی وکړي
دا دغه ښوونځي ادارې ته ور اچول پر روان کال کې لومړی پیښه ده خو په تیرو کلونو کې دا ډول پیښې په وار وار په غزنی کې پیښې سوي دي
اوس هم ستاسو له پیغامونو
سلامونه ونې کې هلې دي ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته حضرت احمد هجران يم دی غزنی ولایت ګرول سوالینه دما په نظر خو د طالبانو پرسنټ پیژندل یو خکار ده لوی خو د هواد اقتصادي وضعیت او لبل خو په هواد کې د بیکاری کچه به ساري توګه زیاته ده نو له طالبانو سره دی نور ملکو تعامل سفارتي اړیکې او کنسولګلی اړیکې خلاصې دل دا به دی افغانانو په ګټه وي او دی افغانانو لپاره به ښکار وي تر وسه پوري هر هیواد ته ویزې بندې دي مسافر نشي کللای نوې ویزې نه ورکوي نو د طالبانو په رسمیت پیژندل به یو ښکار وي او له طالبانو سره تعامل به دی نور ملکو دا یو خکار وی دی افغانانو دی عام افغانانو په ګټه به وي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا ازادي رادیو او دا مشره مور دا پیغام دی ورته چې د طالبان همسته د نیابندونه وتریا نور د برمیره ته وي زموږ منطقه ډېره وچه ده زه عبدالرحمن یم د نوزاد ولسوالۍ د هلمند ولایت څخه خبر کوم زموږ د ازادۍ راډیو ته دا پیغام دی چې د دزنی خلک دزنی د سیمې خلک ډېر په عذاب دي د اوبو د خوا څخه اوبه نه لري نو خلک یې بارېدو ته ولاړ دي نو دا شي چې طالبان ته ووایه چې برمې ووایي یا بندونه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
درنو اوریدونکو، په کابل کې شپږ بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا خبرونه. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او سفیر حسن کاظمی قومی ویلي د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه ګډ مسؤلیت لري او د افغانستان د بحران حل باید په سیمه کې ولټول شي. د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي دفتر پرون په یو ټویټ کې ویلي ښاغلي قومی دغه څرګندونې د قزاقستان له سفیر عالم خان یاسین قلیف سره په کتنه کې کړې دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او سفیر ویلي د دوهې دوه ورځنۍ غونډه باید د افغانستان د وګړو د ستونزو د حل لپاره یو هڅوي. په کراچۍ کې د افغانستان د سفارت قونسلګری چې د طالبانو په ولکه کې ده د پاکستان له زندانونو د شپږ پنځوس نورو افغانانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. په کراچۍ کې د افغانستان د قونسلګری سرپرست سید عبدالجبار تخاری په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون یې رسنیو ته لیږلی ویلي
د دې تعداد شپږ پنځوس کسان دي، دغه ماشومان هم شامل دي. دغه کسان چې د قانوني دستاویزات نه درلودو په وجه باندې نیول شوی وو، د قونسلګری او د سفارت په کوشش باندې الحمدلله دی رها شو.
ښاغلی تخاری وایي تر دې مخکې هم د کراچۍ له بیلابیلو زندانونو 2200 کسان خوشې شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. د طالبانو چارواکي وایي د یاسر باسیر په نوم یو نړیوال شرکت له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو صادرات رسمن پیل کړل. د کندهار لپاره د طالبانو د والی دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په دې باب د کندهار په خوراندام کې مراسم جوړ شوي وو چې دغه بهیر رسمن پیل کړ. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس مومند دغو مراسمو ته ویلي د ګازو دغه صادرات به د 1320 کیلومتره لارې تر وهلو وروسته له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته وړل کیږي. ویل شوي په لومړي ګام کې د ګازو 50 محمولې د سپین بولدک له لارې پاکستان ته ولېږدول شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 400,000 ماشومان ته لږ تر لږه یو مهم واکسین نه دی لګول شوی. دغه ادارې پرون د خوندیتوب نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي 198,000 نورو ماشومان ته بیا هیڅ واکسین نه دی شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اوس د وخت راغلی چې په افغانستان کې هر ماشوم ته واکسین ورکړل شي. وخت نا وخت روغتیایي څارونکي وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لا هم ګڼ کسان د واکسینونو په اهمیت نه پوهیږي یا خپلو ماشومانو ته واکسین نه ورکوي یا هم دویمه او دریمه ستنه یا ډوزونه واکسین نه ورته لګوي. د امریکا د متحده ایالاتونو په سلګونه وګړي چې د سوډان له جګړې تښتېدلې پرون شنبه د ځمکې له لارې خطرناک سفر بشپړ کړ او د سوډان یو نسبتا خوندي بندر ته ورسېدل. په وسلو سنبالو بې پیلوټ الوتکو دغه امریکایي وګړي بدرګه کول. د امریکایي چارواکو په خبره د امریکا بې چلوونکو الوتکو له څو ورځو د دغو کسانو د راتګ لار څارله او د سوډان تر بندر پورې 800 کیلومتره ساحې ته د وسلوالې څارنې زمینه برابره کړې وه. د امریکایي وګړو په بسونو کې له 200 تر 300 پورې امریکایي وګړي سپاره وو. د امریکا پر حکومت د هغو 14,000 امریکایانو لخوا چې په سوډان کې ګیر پاتې دي انتقادونه کېدل. په سوډان کې د واک پر سر دوه اونۍ وړاندې د چټک ملاتړ ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان د قلو او د سوډان د پوځ قومندان عبدالفتح البرهان ترمنځ نښته پیل شوه. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه باورې.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال. سلامونه ستړي مشه د لوبو له میدان ونځي ورزشي خبرونه ته مو هرکلای کوم. تاسو ازادي رادیو او ری په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او فوټسال په اړه مو خبرونه او ریپورتونه راټول کړي دي. د دې ونې په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان لچټک توپ چونکو فضل حق فاروقي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل د څلورو هټریکونو په تر سره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د فضل حق فاروقي پرمختګ.
کله مې د سوچ نه وکړی چې زه به د دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی. نو مونږ سوچ دا و هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږي.
د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام.
اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم وکړم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي.
پراتلونکي آسیا او نړیوالو جامونو کې د پاکستان او هندستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشرانو ناندرې. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک توپ چونکو فضل حق فاروقي سره ځانګړې مرکه. تاسو آزادۍ رادیو ته وګیاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه د ازل د ډیرو هټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یوازینی توپ چون کړي چې څلور هټریکونه په شلوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړي دي. په دې ریپورت کې به وایي چې نوموړي دا کارنامې د چا پر وړاندې او کله ترسره کړي دي. ریپورت سالی محمد سالیل ولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان د هندستان په غوړه لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایټ رایډرز په وړاندې په دریو پر لپسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هیچجه کې ترسره کړ. دا په شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلرم ځل دی چې هیچریک کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هیچریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د وروستي ځل لپاره د اپریل میاشتې پر 9 نیټه د یکشنبې په ورځ د آی پی ایل په 13 سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلرم اوور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سنیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د آی پی ایل په سرجنی پړاو کې لومړنی هیټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډل مشري دنده هم پر غاړه درلوده خو لوبه یې په ورستي توپ وبایلله. د کلکتې لوبډلې ته په آخري اور کې د 25 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپ اچونکي یش دالیل توپ اچونه کوله. د کلکتې لپاره رینکو سنگ په 5 توپونو 15 پجیز وهلې او دا خورا زړه راښکونکي سیالي وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2013 د کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیگ کرابین کې هیټریک ترسره کړی وو. شغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جیمیکا تلواس په وړاندې په 3 توپونو 3 لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیگ په تاریخ کې لومړنی هیټریک او دا ویاړ هم راشد خان په نوم ثبت شو. نوموړي د دویم ځل لپاره په 2019 د کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندستان په دهرادون ښار کې هیټریک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړي هم ونومول سو. دغه راز راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 د کال د دسمبر په 8 نیټه د استرالیا په سوداګریز بیگ باش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلاند ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شلاوریزو سیالیو کې د 500 وکټو وسوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ اچونکو په توګه دومره وکټ یې اخیستې دي. د ویلو د چی راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شلاوریزو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریز توپ اچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې راشد خان لا هم په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندۍ کې بل افغان توپ اچونکو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچونکي د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. وروسته له هغې چې د پاکستان پر وړاندې په دریش لوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقي اغیزمنه توپ اچونه وکړه، هغه له 15 مقام څخه دې مقام ته ورسید. دغه راز بل افغان توپ اچونکي مجیب رحمان بیا په 9 مقام کې پاتې دی. په همدې تړاو مو د خپرونې په وروستۍ برخه کې له فضل حق فاروقي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ لسوریزي او شلوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالۍ ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې او شمېر مخکښو لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل بدرته امید ظهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزي او لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنت د جلال آباد ښار په سپینغر لوبغالي کې د شپې له لوري پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې چې شپاړس سیمه ییزې لوبډلې پکې ګډون لري، لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. د دغه شپنیو سیالیو جوړونکي همایون عمر ازادي راډیو ته وویل،
البته دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې دي او د اختر تر دوهمې به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلف ولایتو مختلف لوبډلې دي او دا هم باید یاد کړم چې دا یې دویم پړاو دی. تیر کال هم دغه سیالۍ موږ تر سره کړې وي. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لاغې له جملې څخه ریحان سی سی، وادی النور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیوز زلمی لوبډله، کوثر لوبډله، کونړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوست لوبډلې شامل دي چې په دې کې هم اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبیږي. البته دا یادونه هم وکم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي. یو یادونه باید بل هم وکم چې په تروسه په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبډلو د لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدی لوبیدلې ده، سمیع الله شینوار، شبیر نوری، وفادار مومند او اظهار الحق لوبیدلې دي. امیدواری شته چې پراتونکو لوبو کې چې اوس یې دویم پړاو روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبيږي.
دغه راز په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزي سیالۍ پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزي سیالۍ د ایوبي کمپلیکس لوري په ایوبي لوبغالي کې پیل دي. د یاد سیالیو تنظیمونکي او د ایوبي کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبي د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښو کلبونو او لوبغاړو په ګډون یې د رمضان لس اوریزي سیالۍ تر نامه لاندې ټورنامنت د پای مرحلو ته نږدې دی. خغلی ایوبي وړاندې ویلي،
نو یاد سیالۍ تقریبا د روژې په لسمه شروع شوې دي. اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دو گروپونه مخکې لوبې خلاصې شوې دي، د دو گروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصېږي. نو ټول ټال 14 ټیمونه وو په څلورو گروپونو ویشل شوي وو چې د هر گروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیمی فاینل ته، نیمه پای لوبې ته. چې اوس تقریبا د اول گروپ نه اباسین اپ کلب سیمی فاینل ته لاره پیدا کړې ده او د بی گروپ نه سلیم کروان کلب سیم فائنل ته لاره پیدا کړې ده. چې سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلک غاړي لوبيږي. شرف الدین اشرف ورسره ده، سمیع الله شینوار ورسره ده، ګلبدین نایب ورسره ده، نور ښه خلک غاړي ورسره دي. همداسې د شاهین کلب، شاهین نیازی کلب هم نیمه پیلو به تلاره پیدا کړه. هغې سره ماشاءالله خلک غاړي دي، صدیق اتل دی، عبدالرحمن دی، نوید اظهار دی، نو پټول کې ټول خلوب غاړي ورسره دي. اسحاق محمد اسحاق کرکټ کیپر بیټسمن ټول لوبي ماشاءالله خې وکړي. نو قبل زلمی هم سبا یو رستای لوب پاتې دا خو غام تقریبا نیمه پیلو به تلاره پیدا کړی دا دواړه لوبي ګټلې دي. نو دریم به ان شاء الله ګټي. نو دویم راوند سیم فائنل بیا ډیر خوندور دی. ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نېشنل ټیم د انډر 19 خخ لوبغاړي او د ډومېسټک هغه لوبغاړي چې تل خځلې دلې دي په دې کلبونو کې ځای لري. او سیم فائنل به هم سبا نه بل سبا شروع کیږي. سیم فائنل خېلو به دي غنه ورسته نو بیا فائنل دی.
د غراس په خوست ولایت کې د پلشوی او لس اوریزو سیالیو تنظیمونکو جهاد سنگین بیا ازادي رادیو ته ویل چې څنګه یې سیالیې د مالیم لاټر پیدا کول او ملي روغاړو د ګډون له عمل ډېری رنگین دی او ګڼ شمیر خلک ننداري ته ورسی. د زیاتوی
پوسټ رمضان کې ټین لیگ کې تقریبا 14 لګړلې دي چې د اپریل په شپږم تاریخ مو پایل کړ او تقریبا 12 ورځې بنسي او دغه 14 لګړلې چې د ټولې د خوست د سیمې د خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبېږي او د ترڅنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبېږي هغه لکه نورعلي زدران شو، عبد تڼیوال شو، ضیا شریفي شو او ابراهیم زدران شو. د سنور ډېر مشهور لوبغاړي پکې لوبېږي چې دلته به یادونه لږ ستونزمنه وي ځکه چې لوبغاړي بېخي زیات دي، د ټول پکې لوبېږي. دا ځل به ښه لیګ ترسره کوو، داسې لیګ به ترسره کوو چې انشاءالله د تېر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیګ.
د ویلو دا چې د سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور لارخه پر مخ وړل کیږي.
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي.
اوس د پاکستان او هندستان کرکټ مشرانو د ناندري او پټړاو یو خبر لولو. ورسته لږې چې هندستان په پاکستان کې پاسیا جام سیالیو کې لګډون انکار وکړ، د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجم سیټی هم په رسنیز کانفرنس کې وویل چې کچیر آسیا جام په پاکستان کې ونه شي نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندستان کې کیږي ګډون ونه کړي. ښاغلی سیټی ویل چې که آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي عربونه روپۍ تاوان به یاد هیواد ته ورسیږي. هغه په ټینګار سره وویل چې د ټولې نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندوستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده او لومړی هڅه دا ده چې دواړه هیوادونه د سیالي په ښه ډول ترسره کړي، خو که هند پاکستان ته له ورتګ انکار وکړ نو دوی هم هند ته نه ورځي. د ده په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوالې شورا اړیکې له پاکستان سره خراب شي، خو د ده باور دا دی چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي. کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سږ کال په پاکستان کې ترسره شي، هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري غونډې هم وبلل شوې. په وروستیو رپورټونو کې وویل شول چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي خو د هند سیالۍ به بیا په دریم هیواد کې ترسره شي. او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت له نورو پیل شویو سیالیو خبر درکوو. په خوست، هلمند، غزنی، بامیان، غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ سیالۍ لا هم جریان لري او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پای ته ورسیږي. په دې سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي او هیله مندي ښودلې ده چې تر روژې وروسته به په ولایتي کچې مسابقو کې ښې لوبې کوي. د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډل انتخابي کم د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کم د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې 15 لوبغاړي د فوټسال ملي لوبډلې او 15 نور لوبغاړي د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې ته دعوت شوې دي. دوی وایي دا ټاکنیز کم بچي د اپریل په 14 نیټه پیل شوی، د مای میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کم کې به د میاشتې په اخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو او ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی چې د اپریل پر 14 به افغانستان د شل کلنو ځوانانو فوټسال ملي لوبډله له خپل ایراني همزول سره یو دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان کال د مئی میاشتې په 14 او 16 نیټه د لبنان هیواد د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیگ کې د نیمه پیلوبي څلور لوبډلې معلوم شوې. پورسته لوبه کې چې د اپریل میاشتې په 12 نیټه د کابل پر وخت د شپې نه وخت د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شو. 2-0 پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزما او مارکو اسینسیو ګولونه وهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو. مادرید نیمه پیلو به ته ورسید. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په کوارټر فائنل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پیلو به ته لار پیدا کړه. د ویلو ده چې د دې سیالیو نیمه پیلو به د مای میاشتې په 9 نیټه پیل شي. د خبرونه په ورسته برخه کې یو ځانګړی مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په اوږدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیوال شورا د شلوریزو توپا چونکو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خادلی فاروقي د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ، هغه یو مهال په لس غوره توپا چونکو کې هم ځای نه درلود، خو د پاکستان پر وړاندې توپا چونه ډیره اغیزمنه وه. له خاغلی فاروقي مو په پیل کې پوښتلی دی چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ یې کله کړی و او کنه.
فاروقي صاحب، د کرکټ نړیوالې شورا د شلوریزو توپا چونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسیدلی، کله دې سوچ کړی و چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې هم داسې سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی، نو موږ سوچ دا و غارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږي. نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو وکړه ولوبېدم، نو هغه اول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارمنس ما وکړه، نو هغې نه ما داسې اندازه لګېده چې زم یو وخت کیدای شي وکولای شم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسي یا پنځلس کې راسم. خو دا سوچ مې داسې کله نه وکړه چې زه به دومره وخت کې د دنیا په بالرانو درجه بندۍ کې دوم او یا دریم مقام ته راسم.
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري، اوس ستا او د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم دی. د لومړي مقام لپاره به حتمن ډېره لیوالتیا لري چې ترلاسه کړي، په دې کله به خواري کوي؟ نو
ساحل صاحب، د لومړي مقام باره تم خبره وکړه. په اول کې خو په لومړي مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان پر راشد خان باندې ویاړو. نو راشد خان سره یما ټوکیم یې کنه غپ مسلو کلواره ټویټ هم سی وکم ورته ویلو چې دا پیره مار ټارګټ سره راشد خان دی، ځکه چې اول نمبر دی میدان شاته. نو یما د راشد شاته کول مې چې غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کوم. نو دا مې یو هیله ده، داسې یو ارمان مې چې د شنی شي صرف د افغانستان له طرف یو راشد خان او لازی یا محمد نبی والرن کی او لازی. نو صرف یو ازنه عادت مې دل چې یو خو از افاس بالر چې افغانستان له طرف او لازی دا یو غټ دی افتخار خبره ده. بیا یو بل بالر راځي کنه د دنیا وال ته خلکو ته داخ کارین دوی دا یو تخکار چې په افغانستان کې نه نه یو از یا لونډر یا سپینر راتلای شي په اول درجه، نو دی یو فاست بالر یا بیټسمن د سیم څوک راتلای شي. نو یو ازنه عادت مې دی چې دو اول نمبر راسم چې ټول دنیا ته او د افغانانو ته داخ چې موږ بالرانو فاست بالرانو کې دا ټیلر ته چې دنیا کې اول نمبر راسي. نو کوشش کوو ان شاء الله چې خپل خپل کرکټ وکړو او پوزېټیو مایند سره ولوبېږو، خپل خپل کرکټ کوو. نو توکل په الله، که الله مو نصیب کړي اول نمبر ته ان شاء الله راسي.
همدغه سې د هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي. رقابت داسې یو څه وي سالم رقابت چې هغه د دوو ورونو ترمنځ هم کېدای شي. که د پاکستان له سیریز وړاندې ستا د شلوریزو سیالیو درجه بندي وګورو، ته په لسو غوره توپا چونکو کې هم نه وي، خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وکړ، ستا لاندې لاملونه څه دي؟
په رښتیا هم د پاکستان د سیریز نه مخکې زه تقریبا په 15 شپاړسم نمبر کې وم. نو په پی ایس ایل کې موږ هلته راشد او موجی و موږ سره کېناستو. نو ما به هلته هم دوی ته ویل دا سیریز خو را روان دی، کوشش کوم چې دومره پرفارمنس زه وکړم چې دا لسم نمبر ته خو راسم. نو هغه یو خو د پاکستان سره سیریز کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درې میچ 15 آؤٹ کړو وی کال میم خو. نو د کله چې هم ته د یو ټاپ ټیم په خلاف باندې ښه پرفارمنس کوي، نو هغه د آی سی سی پر رینکینګ باندې اغیزه کوي، نو هغه نمرې ټولې کاونټ کیږي. نو هغې له وجه دا وه چې دومره زر زه بر نمبر ته راوختم.
په آی پی ایل کې د تر دې دمه خطو پچونه کړې ده، دا ووایه چې د آی پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستا لپاره څه شی دی؟ کوم داسې څه په آی پی ایل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته؟
د آی پی ایل او د نورو لیګو باره کې زه دومره ویلی سم چې د آی پی ایل کې چې کوم دغه
د انډیا د خپل پلیران دي لوکل پلیران دي کوم چې انټرنیشنل کلوب دي یا نه لوبي دي نو دغه د انډیا چې خپل د لوکل پلیران دي د ډیر خلوبي ګینس په تل کې ټول انټرنیشنل پلیران وانت دي نور دنیا دا کوم لوکل پلیران سي هغه دومره تکړه نه لکه انډیا سي لوکل پلیران دي نو لا غیر وجنه ماي پیل نور لګونه لک نسبتا لګ نور نه لک سخت ځکه ک نور لګو کی اورسیز پلیران اکثریت خې بیا لوکل چا کوم پلیران نو لی کرکټ خدا شي دا چې اورسیز پلیران پکې چلور لوبيږي نو دا نور شي ټول لوکل پلیران دا ډیر مهمه دا ډیر لو یا غیر سلری نو دی انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دا ډیر تکړه دي او ډیر خپل پلیران دي نو لا غیر وجنه دی انډیا آی پی ایل او دی نور مرکو لیگ ترمن دغه یو توپیر کېدای شي.
اخیری پوښتنه کوم، ستاسو لوبډله سن رایزر حیدرآباد کلیدل کیږي له تیرو څو کلونو راهیسې د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي، هغه څه چې څنګه په کار ده نه ځلیږي، فکر کوي چې مخکې بلار شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې؟ او ورسره یو بل پوښتنه هم کوم، دغه کم رول چې نوې رامنځته شوی د آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه، دا خو به دې نه ځورئ ځکه چې یوازې بالنګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیره علاقه لري، په دې تړاو څه وایي؟
ټیم باره کې که زه ووایم په رښتیا هم اول دوه میچونه موږ بایللي نو درې میچ هم ګټلی دی او اندازه کم بای کم کړی ده نو د موږ هر یو لوبغاړی نه تمه کیږي هر یو لوبغاړی میچ وینینګ لوبغاړی ده نو د صرف دومره فرق ده د نورو ټیمو سره چې فارم او آؤټ فارم خبره ده نو موږ هم کوم لوبغاړی چې دي هغې نه هم تمې شته چې لږ بس خپل ټاچ کې راشي انشاءالله نو ښکارېږي چې موږ هم د ټورنامنټ یو او ټاپ ته ورسیږو یا خېلو به کوارټر فاینل او ټاپ فور ته انشاءالله تلای شو او بل دی امپیکټ پلیئر خبره ده امپیکټ پلیئر دا غایته خبره بالران ډیر زیات بیټنګ سره شوق لري خو نسبتا دا یو ښه رول زم کې د ځکه د یو دولسم لوبغاړي په هایز باندې څوک چې هغه لکه 12 مین یا هغه تم پکې د لوبې کولو موقع برابرېږي نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه دل پر راستل چې انډیا کې دغه پلیئران دی او دا خلک دي دي ته لکه یو دورسم لوبغاړی ته چانس ورسیږي نو تر یو ډیر اندازې پورې دا یو خم ده او یو اندازې پورې کنفیوز کیم سړی ځکه امپیکټ پلیئرانو کې چې اچولی هر ټایم ته ټیم کې راچوای شي تاته اندازه نه کېږي څه وخت به لوبېږم څه به لوبېږم بل به لوبېږم یو اندازه سړی کنفیوز کوي
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو تاسو د افغانستان له چټک توپا چونکو فضل حق فاروقی سره زموږ مرکه اوریده هغه تازه د کرکټ نړیواله شورا د شلوریز توپا چونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلې ده د دې اونۍ ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بیا مو په الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
د ژمي مازدیګر پښان